شپی نه بجی دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکی پروند هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. تر اوسه پورې په رسمي ډول د پیښې لامل ښکار نه دی، خو د ایران د بهرنی چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزې او مقصر لوری امریکا ده. هغه ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند د پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې بیا 15 ورځنی ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځنی ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر مارلی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور له مخې خامنهای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 ماده له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر تاکل شوی دی. خامنه ای ویلی اجرای قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی. هغه پرون هم ویلی و چې ایرانی ولستي اندېښنه نه کوي او ټینګار کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نشي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطیني ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسي پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسي د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي پرون یک شنبه ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې د سرخکی دلویدو په پیشه کې ووژل شو. د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دری شي. د نړیوالی جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یو آف گالانت او د حماس د درو مشانو د نیونی حکمونه صادر کړی دي. امریکا او اروپا اتحادیه حماس تروریستی ډله ګڼي. کریم خان هم داراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قمندان محمد المصری او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیولو حکمونه صادر کړی دي. اوس په تر محاکمه مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد دوی د نیول کېدو سبب کیږي او کنه. اسرائیلی او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگی جنایتونو په اړه تورونه رد کړي دي. طالبانو له څه باندې یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزي ته یو نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزي نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو. یوې سرچینې د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغه یوه سترګې وړې جراحۍ ته اړتیا لري. دغه سرچینې وایي په تېر یوه کال کې جرمني، چین، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو حامد کرزي ته د رسمي سفر بلنې لیږلې وې، خو د طالبانو حکومت د رسمي سفر اجازه نه ورکوله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته حامد کرزي په 2023 کال کې جرمني او بریتانیا ته تللی و. او د بغلان ولایت په مرکز پلوخمدی کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شول. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی مولوی شیر احمد برهانی نن وویل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ټکر شو چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلي مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر ځایناستی څوک دی؟
تاسو که دی مخبر صادقه وګورئ، د ډېر د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې، کله چې رئیسي دی وټاکه، خو هغسې کامیاب نه و.
د ابراهیم رئیسی د ملي اغیزو ته کتنه کوو. او چا وایي په یوه میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډېرې پیښې ثبت کړي. ورښتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي دي.
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې غار خوی شوی دی په دې سرک باندې.
د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډېرې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وشل کېدو وروسته د هغه لومړی مرسیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یکشنبې د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړس ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي ټلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیږدونکي هلیکاپټر پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپاره وو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنئي ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر رئیسی د مړینې د اغیز په اړه مې له افغان ژورنالیست ډاکټر احساس ستانکزي سره خبرې کړې دي. نوموړی یوه موده په ایران کې اوسېدلی دی او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې د رئیسی د مړینې اغیز به په ایران کې څه وي.
د ایران یو خو داخلي مسلې دي او بهرنۍ مسلې. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دې لپاره چې د 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دنه اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول دا تاثیر کې، ځکه یعنی حد اقل که هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم اغه چې باید کار نشي کولای. نو یو څه مسائل په داخل کې هم پیدا کیږي، د همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی ده په دې څو ساعتونو کې. تاسو وګورئ ډالر قیمت لوړ شوی ده، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسی خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه، خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډېر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استاد، رهبر ډېر نږدې کس و، نو ده په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تېر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډېر نږدې و. او دا راز د خپل سیاستونو کې دا وپ خو دلته سیاستونو ډیر متمرکز په گاونډیانو او سفرونو ډیر گاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وسول دي په وطن کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسي کې خاص تغییر راشي. دا کوم دا پالیسي بل ولسمشر بختګي، خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف پالیسی که دوی بهرنی پالیسی که راتلای شی او البته په دې باندې نیو کې ډیره زیاته وي اته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نیو کې کړی دي نور نیو کې دا کول چې دغه فرصت د استفاده و نه کړ خصوصا د افغانستان ته مسله کې او د اوکراین ته مسله کې چې امریکا ډیره ښکیل او د کومې شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دې وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای د دې فرصتو ولا کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایي ځنی وایي چې مخبر عملاً مختر دي چې رئیسی مرشي وای ډیر وک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی و.
ګورې تاسو کله مخبر صادقه وګورې دې قدرت لک زیات ځکه چې دای په ایران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو دای دې بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شوی په خپل او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحادیه ډیر دا ویل چې دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایی قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه لري تقریبا 90 میلیارډ ډالر د سبان 90 میلیارډ ډالر دی بنسټ بودیجه خود سره دا یو مهم کس وو خو په عین وخت کې په دې باندې موږ کوم زیاتې ځکه هغه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس درلودې تل چې رئیسی دی وو تاکه خو هغه چې کامیاب نه وو چې باید سوای وای نو فکر کوم یو څه موقت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او تیم د رئیسی دی تل کس ده نو دې لپاره مهم وو او بل څه خبرداري نه خو د 500 ورځو لپاره به دا چاره په مخ کې ترڅو د بل نور انتخابات لپاره زمينه برابره کی دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کسب د 500 ورځو کې پیدا کړي کړي رئیسی غوښتل یو وخت ورسوي دا فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره
عموما د سه پیښو نه وروسته د سه تیوري ډیره فعال شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډیر خبرې شي د رئیسی لمړني وروسته هم دغه سه اوازې زیات
دا طبي خبره ده په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري وړه مطرح کیږي خصوصا چې کله چې دا تیارې مذکوره شو نو د واکان حوالت ډیر خراب او تر اوسه پورې د سیمه خلک ته نږدې چې وو هم د الوتکې د لیدو غږ ته لو اوریدلې نو فکر نه کوم چې دا کومه دسیسه وي خو شکونه ډیر زیات دي و چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دوی وایي چې په دې تیارې کې د سیو جی پی اس دی ولسمه شته په هغه کې غیر لږه دي جی پی اس یو بل اضافي جي پي اس هم موجود وي چې په هر چیرته دا طیاره موجوده وي دا موقعیت ثابته وي ستلالي چې کده نو دې شکونه زیات کړي یعنی په داسې یو جي پي اس سره ولې دې موقعیت نه ثابتيږي خو بیا ډیر کارپوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن دا لته دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخکې نه باخه کې صدقه دفقه به خل منځ ته لیدي شکونه په دې زیاتو چې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې
بله ډیره زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیست ډاکټر عیسی ستانکزی
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو لامل د مړو شو یو شمیر او یو تر رسیدلې د غولاتو سیدونکو وایي چې د سر پر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتيدي په ورته وخت کې په فاریاب کې خلک د سیلونو لامل د درنو زیانونو او د بیړنۍ مرستو د غوښتنې خبره کوي نن هم د افغانستان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 12 ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ واوري
په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوې دی د خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس پرون نو وخت په خپل ایکس پاڼه خبر کړی دی دغه ولایت سیلاب ځپلې هم میدان ځانې او مالی زیانونه وروښتي دي د غور ولایت په پسابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت دلال سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سرات مالی زیانونه یې اړولې دي د خلکو کوختونه یې لمنځه وړي او شمیر هټه یې لمنځه وړي د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي
زمون په کډی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و ټول کور یې له اوبو ډکو کرنیز ځمکه کې مې غنم او رشقه کرلي وه ټول خټه شوي
سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت ولی ویان عصمت الله مرادی پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو امله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسېدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي:
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالۍ اوسېدونکی روحاني په یادې ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل:
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي، نږدې 1540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غویي یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې، بریښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1650 پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي لاس لري. د دفتر دا هم لیکلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي نیول شوي دي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1650 پیښې ثبت کړي چې شپېته سلنو کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي هم نیول شوي، خدای نه روښانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اولې نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکوونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 100 پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری ورکړه چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي:
وروره موږ ته د مرستې راوړلې شي، وروره خو هغه د وروره په شفافه توګه باندې راوړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي وروره، هغه طالبان وروره خپلو خلکو ته ورکوي چې د دې وروره د لارې او د طبیعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي یاد شي ورته شکایت لري:
دومره مرستې چې له افغانستان سره کېږي، دومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي، یو څو خو د خپلو غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. موږ داسې حکومت نه دی، موږ نه پوهېږو چې چا دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپورونه داسې مهال خپرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
تورخم دروازه له درو ورځو ځنډه وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. دا دروازه تیره جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوي ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیست په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې و. خو پر دې لار دا درې ورځې بند پاتې یو شمېر ناروغ لرونکي وایي ناروغان په بد روغتیایي وضعیت کې دي. جزئیات د عابدې سپوږمې په راپور کې.
د تورخم دروازه له درې ورځو ځنډ وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. یاد دروازه تیره جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوی ودانۍ او ته د امیګریشن دفتر د لیکت په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ په لنډمهالي ډول تړل شوې وه. په دې درې ورځو کې یوازې بار وړونکو موټرو پر دغې لاره د تګ راتګ اجازه درلوده، خو پر دغې لار افغانستان غاړې ته درې ورځې بند پاتې شوي. یو شمېر ناروغ لرونکي وایي چې په داسې حال کې چې ناروغان یې په ډېر بد روغتیایي وضعیت کې دي، لا هم پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي سهار د لنډې مودې لپاره دروازه خلاصه شوې، خو اوس بیا هم دوی ته د ټوکن پارچو د خلاصېدو په بهانه د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو کس خلیل چې په خبره یې دا درې ورځې یې تورخم کې پاکستان ته د تګ په تمه شپې تېرې کړې، ازادي راډیو ته وویل:
زما د عادي کینسر ده او بیا نن سهار هم همدل تراغلو دا کوم پاکستان چې دی کومي ای ټی ای ویزه راکړه کړی دی، هغه ویزه ما مخستی ودل تر ټوکنم هغه کول. بیا دلته مونږ ته به تورخم بارډر کې وویل چې تاسو به یو ټوکن بدل ته کوي، بیا چلته داخل ته کوم کسان لاړل، بیا تورخم کې ټوکن مطلق بند شولو. راته ویل چې لاړ شه جلال آباد ته، لاړ شه جلال آباد ښار د کمیسون نه اوس پر چراوړ نور کسان لاړ دلته جلال آباد ښار کې کمیسون بند دی، چې هغه کومه پرچه چې دا هغه ټوکن چې هغه ځای نه کومه ټوکن ورته راوړي چې دلته پیو واوړو. دا درې ورځې کېږي مریضان ما هم دلته اچولې دي، مونږ هم دلته منتظر یو، ډېر تکلیفونه دي والا.
یو بل ناروغ لرونکي هم چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله، ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې په بد روغتیایي وضعیت کې دی، خو لا دوی ته په دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي.
ورور مې مریض دی، کینسر مریض دی، نو سهار راغلل د امارت اسلامي کوم ډاکټر چې هغه زیاتو کسانو ته ټوکنې ورکړې او غزاره چې خلاصه ده میوازه د کینسر مریضانو لپاره خلاصه ده، د زړه مریضانو لپاره. نو موږ ورته ویلو موږ مریضان کینسر دي، نو هغه ځای په ځای پاتې شول، نو کوم کسان چې ملګري وسته وه کسانو ته ټوکنې ورکړل شوې هغه نو نه پوهېږم چې بېرته به راګرځېدلي وي که لاړ شوي وای. نو دغلته بسنناوېشته او غریبان بیچاره او مریضان ټول پراته دي دغلته، نو ځینې مریضان تللي دي، هغه ته معلومات نه کېږي چې اوس مونږ چا ته ورشو، چا څوک دغه ټوکن راکړي، او کومې درې میاشتنۍ ویزې چې موږ لګولې دي هغه باندې کار نه کېږي.
اسرار الحق چې د خپلې ښځې او مور د عملیات لپاره د تورخم دروازې مخې ته پاکستان ته د تګ انتظار باسي، ادعا کوي چې پاکستان ته د تګ پروسه کې درغلي موجوده ده چې له امله یې تر اوسه د دوی ناروغان پاکستان ته له تګ پاتې شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
داسې مریضان هم دا اوس شته که نه، که ویډو تاسې وایې تې ویډو کوم، او که داسې عکسونه وایې عکسونه در لېږم. دا حالت د خلکو وګورئ که نه، چې کوم کسان تللي دي، آیا هغوی مریضانو ټول په حقیقت سره یعنی صحیح ده چې مریضان پکې وو خو ګډ وډ وو.
له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو ورته ادعاوې کړې او ویلي دي چې پاکستاني پولیسو ترې د تورخم دروازې په ګډون د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په بیلابیلو پلمو پیسې اخیستي او دوی یې لوټلې دي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د رسنیو برخې مسؤول قریشي بدلون د ناروغ لرونکو د ستونزو او ټوکان د پارچو د ورکړې په تړاو وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تورخم دروازه د روان لمریز کال د وري په 8مه د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوې چې ویزې او پاسپورټونه نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. سړکونه، لاري او یو شمېر پلونه زیانمن شوي چې خلکو ته د تګ راتګ په کار کې ستونزې پېښې کړې دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شوو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړه شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونو کورونو کرهنیزو ځمکو باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې د باران دی وجې نه ډېر تیږې او غر خوی شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته،
بارانونه وجې بعضې سیمې کې دغه غټ غټ تیږې خوېږي، ډېرې ستونزې سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دلته خلک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سر ټکه، بیا وایي د تیرو بارانونو او سیلابونو ورانې ویجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي بې سرپناه او بې مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه دست بند لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړي دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم ځای ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاري ده، خو لګیا یو خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاکه کړي په بله کې لغره یا تیږې راښویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړی وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکي د بارانونو او سیلابونو له امله ورته د اوښتو مالي زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1410 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري ته تمه یم. السلام علیکم.
سلامونه نیک هیلی. د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي، هغه یې تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کوه. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالیه چودی دي تر اوسه پورې پته نه لګیږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دولوي مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسېدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.